בחוב מבינו. دا امیرجان سپوری پا اکسندر مول ازادای راڈیو واریده. قدرمندو دوستانو دا محل دا غرمی دولس بجیدی. دا ازادای راڈیو غرمنه یو خبرونو تا هر کل راشی. دا خپل قربانی سالی ساقزی خلقی سلامونه هم ومنی. دا دی یو ساتا خبرونی پا ترسکی با پا پیخور که دا یوی نوی درنی چودنی حال در کرو. دا افغانستان و نری پا اران نور بیلا بیل راپورونه او دا ازادی راڈیو مجله هم پا هم دی خبرونه که آوریده شی. خلمره خبرونه پا خبرونو پیلو. رزوان مراد برنده کبی.
د امریکا لپاره د افغانستان سفیر وی هغه په دې باور دی چې کېدای شي د حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د دوهم ځل لپاره انتخابات ترسره شي. د هرات پولیس وایي د مخالفانو یو شمېر وسلې نیولې دي او همدلته یو طالب قمندان له خپلو ملګرو سره دولت سره یوځای شوی دی او د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې به سخت دریځي وسلوالو ته ماته ورکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا لپاره د افغانستان سفیر وایي هغه په دې باور دی چې کېدای شي د حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د دوهم ځل لپاره انتخابات ترسره شي. طیب جواد دا څرګندونې په واشنگټن کې په داسې حال کې کړې دي چې تمه ده د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د درغلیو په اړه له پلټنو وروسته سبا ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. طیب جواد د حامد کرزی د ادارې لومړنی چارواکی دی چې وایي ډاکټر عبدالله بخی دومره رای ګټلې وي چې انتخابات دوهم ځل ته وباسي. نوموړي ویلي هغه په دې اړه چې هرومرو به انتخابات د دوهم ځل لپاره ترسره کیږي د انتخاباتو له کمیسیون څخه کوم معلومات نه لري. د هرات پولیس وایي څوارلس کلاشینکوفونه چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو کشف او نیولې دي. د هرات د امنیت قمندان عصمت الله علیزي خبریالانو ته ویل دا وسلې له فرا ولایت څخه راوړل شوې وې او طالبانو غوښتل چې د هرات د رباط سنګي ولسوالۍ کې خپلو ملګرو ته ورسوي. په عین حال کې په هرات ولایت کې د ملي پخلنې د پروګرام چارواکي وایي چې یو طالب قمندان عبدالعلي له خپلو اوو ملګرو سره دولت سره یوځای شوی دی. د اوبو او برېښنا وزارت وایي په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د ډیجیټل میټرونو د لګولو پلان لري څو د برېښنا په برخه کې د تقلب مخه ونیسي. د اوبو او برېښنا وزیر د پنجشنبې په ورځ له هندي کمپنۍ سره د دغو میټرونو په باب یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په کابل او مزار شریف کې څه د پاسه 65,000 ډیجیټل میټرونه نصب شي. د اوبو او برېښنا وزیر وایي دا سیستم به ډېر ژر په ټول افغانستان کې عملي شي. که څه هم چې وارداتي برېښنا په دې وروستیو کې د کابل ښار او یو شمېر نورو سیمو لپاره رسېدلې دلې د خو خلک وایي تر څو پورې چې افغانستان په خپله برېښنا تولید نه کړي د برق ستونزه به په پوره ډول حل نه شي. په کونړ ولایت کې د پنجشنبې په ورځ د سوداګریزو ستونزو د حل او په دې لړ کې د لازمي روزنې د ترلاسه کېدو په هدف یو روزنیز ورکشاپ جوړ شو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د افغان نوښت مشورتي دفتر چې دا ورکشاپ یې تنظیم کړی او په حواله وایي چې د څلوېښتو انجنو په شمول سلو تنو ځوانانو په دې روزنیزه دوره کې برخه درلوده. دا ورکشاپ ګډونوالو د سوداګرۍ او په دې لړ کې د شته ستونزو د حل په لارو چارو خبرې او بحثونه وکړه. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت د هنر ملي ورځ ولمانځله. په دې مناسبه جوړې شوې غونډه کې د هیواد د مرکز او ولایتونو هنرمندانو ګډون کړی و. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ویل دوی غواړي د هیواد د هنرمندانو هڅې وستایي او دا زمینه ورته برابره کړي چې د هنر له لارې خلکو هیواد ته خدمت وکړي. عبدالکریم خرم شمنه وکړه چې د اطلاعاتو کلتور وزارت به په افغانستان کې د هنر د پراخوالي او هنرمندانو د ستونزو د لرې کولو لپاره جدي او لازمې هلې ځلې وکړي، خو هنرمندان له دولت او نړیوالو موسوسو څخه غواړي چې د افغانستان هنر او د هنرمندانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. په دې لړ کې د کابل ولایتونو یو شمېر هنرمندانو د ادب، تھیاتر، فلم، موسیقي او مجسمه جوړونې په برخه کې خپل آثار نندارې ته هم وړاندې کړل. دا هم سیمیز او نړیوال مهم خبرونه. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې به سخت دریځو وسلوالو ته ماته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پورې مربوطو حملاتو کې شاوخوا څلوېښت تنه ووژل شول. وسلوالو د پرونیو بریدونو په لړ کې د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې د پولیسو پر دریو مرکزونو په یو وخت حملې ترسره کړې. لس تنه وسلوال هم د پنجشنبې د ورځې په دې حملو کې وژل شوي دي. په تېرو دوه اونیو کې په پاکستان کې د وسلوالو سخت دریځو د تاوتریخوالي په نتیجه کې څه د پاسه 150 تنه وژل شوي. د حمله په داسې وخت کې کیږي چې تمه ده د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو پراخ عملیات پیل کړي. سپینی مانے پرون ویل جمهور رئیس بارک اوباما په پا پاکستان کې د نویو حملو له امله د خلکو د وشل کېدو په اړه اندېښنه لري. د سپینی مانے د ویان مرستیال بل بروټن دغه اعلامیه هغه مهال خپره کړه چې ولسمشر اوباما له واشنگټن څخه نیو ایرلینډ ته روان و. بروټن زیاته کړه له دغو حملو څخه یو ځل بیا څرګنده شو چې په پا پاکستان کې د وسلوالو موجودیت دواړه هیوادونو یعنی پاکستان او امریکا ته یو ګواښ دی. د امریکا د استازو مجلس پرون رای ورکړه چې له مخې د باراک اوباما ادارې ته اجازه ورکوي چې په ګوانتانامو کې بندي بهرني مشکوک ترورستان امریکا ته د محاکمې لپاره راوستل شي. دغه سند چې 302 موافقو او د 114 مخالفو په مقابل کې تصویب شو یو له هغو خنډونو څخه چې د باراک اوباما د ادارې په وړاندې پروتو له منځه یوړ. د اوباما اداره هڅه کوي چې د راتلونکي کال تر جنوري میاشت پورې د ګوانتانامو زندان وتړي. مخکې له دې چې دغه سند جمهور رئیس باراک اوباما لاسلیک کړي باید د سنا لخوا هم تصویب شي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د هغه دریو امریکایانو خپلوانو چې دوه نیم میاشتې د مخه د ایران پر خاورې نیول شوي له تهران غوښتنه وکړه چې درې واړه نیول شوي کسان دې خوشي کړي. دغو کورنیو په دې لړ کې خپل لیکل شوی درخواست په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې ایراني مامورینو ته وسپاره. په دغه لیک کې ویل شوي د نیول شوو کسانو کورنۍ هیله لري چې د ایران اسلامي جمهوریت به د دغې بدمرغه قضیې په اړه خپل شفقت او نرموالی وښیي او درې واړه نیول شوي امریکایان به څومره چې زر کېدای شي خوشي کړي. دغه درې واړه امریکایان د جولای میاشتې په وروستیو کې هغه مهال چې د عراق په شمال کې په کوردي سیمو کې ګرځېدل د ایران خاورې ته واوښتل. ایران وروسته بیا په تهران کې د سویس د سفارت له لارې د دغو کسانو د نیول کېدو په هکله امریکا ته خبر ورکړ. له هغه مهاله تر اوسه پورې دغه نیول شوو امریکایي ادواو له خپلو کورنیو سره تماس نه دی لرلی. او د ترکیې او عراق صدر زمانو تیره ورځ د انرژي اوبو او کوردي اغیانو سره د مبارزې په لړ کې یو شمیر تړونونه او موافقې لاسلیک کړې. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې د خپل حکومت له نهو وزیرانو سره بغداد ته رسیدلی د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره مجموعا څلور څلوېښت موافقې لاسلیک کړې. دواړو مشرانو د ترکیې له لارې اروپا ته د عراق د طبیعي ګاز د لیږدولو په باب هم یو یاداشت لاسلیک کړ. د ترکیې او عراق ترمنځ اړیکې د عراق په شمال کې د کوردي اغیانو د مرکزونو د شتون له امله زیانمنې شوي، خو له 2003 میلادي کال راهیسې کله چې امریکا پر عراق برید کړی د انقره او بغداد ترمنځ سوداګریزي او ډیپلوماتیکې اړیکې پراخې شوې دي. د اټکل له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه شاوخوا 500 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زمون غږله ازادي راډیو اورید غرمې 12:08 کېدونکې دي. قدرمنو دوستانو شیبه وروسته راپورونه در اورو، خو په سر کې د مطالبو سرټکي. سوشي بیوړاندې د پیښور په صدر بازار کې یو درنه چودنه شوې په دې اړه راپور لرو. روسیه وایي په افغانستان کې له ناټو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده. د دې موضوع جزئیات په همدې خبرونه کې در اورو. په پکتیکا کې افغان مقاماتو د وسلوالو طالبانو لخوا د هر ډول حملې ادعا په کلکه رد کړه. نور مطالب هم د دې خبرونې جز دي او دوهمه نیمایي ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. زمون غږله ازادي راډیو اوري او دغه یو ساته خبرونه په پېښور کې د یوې نوې چاودنې په موضوع پیلو. سوشي به مختمو راپور ته لاسکړ چې په پیښور کې تر پرونی سختې حملې وروسته نن به هم یو درنه چودنه شوې ده. په پاکستان کې زمون خبريال هم دا اوس په ټلیفون کې را سره ده. السلام علیکم، مهرباني وکړئ او د شوې چودنې په اړه ووایئ چې دا چودنه چیرې شوې ده او آیا د مرګ شوبلې په اړه هم د اوس لپاره جزئیات په ډاګه شوي؟
بله سالیا جان، په پیښور کې یو وار بیا پیښور چودنه شوې ده. دا د پیښور د صدر سیمه ده، د نوی کلی نه چې سړی د صدر ته داخلیږي د سواتو پاټک ورته وایي. دلته د سی آی اے په نوم د پولیسو یو تحقیقاتي مرکز دی. داسې رپورټونه دي چې په موټر سایکل باندې سپور ځان مرګ یې برید کوونکی راغلی او د دغه مرکز یا د مرکز په دروازه کې ځان الوزولی دی. او تر دې ګړی چې کوم رپورټونه مونږ ته لاسته راغلي په هغې کې ویل کېږي چې اووه کسان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل شوي دي. چاودنه ډېره پیاوړې وه او چې له امله دغه ودانۍ راپرېوتې ورسېرمه نور ودانۍ ته هم تاوان رسېدلی. څو موټرونه هم سوځېدلي دي. همدا اوس امبولانسونه ورسېرمه نږدې روغتونونو ته زخمیان ورسوي. او داسې هم ویل کېږي، البته دا خبره تایید شوې نه ده، خو ویل کېږي چې یا خو دغه کوم کس چې برقعه اغوستې وه او یا په دې کې د یوې ښځې ځانمرګي برید کوونکي دغه حمله کړې ده. او تر دې ګړی د دې پېښې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. او په پېښور کې باید ووایو چې په روان اکتوبر میاشت کې دا د ځانمرګ بریدونو لړۍ روانه ده. او دا څېمه حمله ده چې ترسره کېږي او په ترڅ کې ولسی خلک هم په نښه کېږي، د پولیسو مامورین هم په نښه کېږي او د فوج سرتیري هم په نښه کېږي.
دا وایس پرون په پېښور کې هم لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل او موږ هم رپورټونه درلودل، یوه درنه چاودنه وشوه. همداراز په کوهاټ او لاهور ښار کې هم د پولیسو په مرکزونو حملې وشوې چې ګڼه مرګ ژوبلې درلوده. په لاهور کې هم موږ داسې رپورټ ترلاسه کړی، تاسو چې رپورټ راکړ هغه کې ویل کېږي چې د لاهور په پېښه کې هم تقریبا شاوخوا یو شمېر ښځې وایي ادا کړې وه چې په دغه حمله کې لاس درلود. که څنګه که په دې اړه ووایس چې اوس په لاهور ښار کې وضع څنګه ده، امنیتي وضع، آیا خلک بېرته هغه خپل عادي؟ بله
بلې سالیا جانې، نه یوازې په لاهور ښار کې بلکې په ټول پاکستان کې په لویو ښارونو کې وروسته له هغې چې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ لخوا داسې بیانونه مخې ته راغله چې دوی به د خپل وژل شوي مشر بیت الله مسعود غچ اخلي. او د پاکستان په ټولو لویو ښارونو کې او په ځانګړي ډول د څلورو واړو ایالتونو په مرکزونو کې د دوی څانګې موجودې دي. مثلا دوی په پنجاب کې د پنجابي طالبانو یوې ډلې ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې هغوی د دوی د قوماندې لاندې کار کوي. او دا ډول ډلې په ټولو لویو ښارونو کې د دوی موجودې دي چې هغوی د حکومت پر ضد به ګامونه پورته کوي. په ټول پاکستان کې ډېر سخت امنیت نیول شوی دی. دلته په پېښور کې مونږ ګورو چې ځای په ځای د پولیسو مامورین ولاړ دي، د فوج سرتیري ولاړ دي او خاص کر افغان کډوال خارجي سیمو ته نشي ننوتی. او په دې تیرو څو ورځو کې په سلګونو تعداد کې د ځایي خلکو تر څنګ افغان کډوال هم نیول شوي دي چې دوی سره قانوني اسناد یا چا سره وي یا نه وي، دغه خلک چې خارجي سیمو ته ننوځي نیول کېږي. نو ډېر سخت امنیت هم نیول شوی دی او د دې باوجود هم دا ډول پېښو مخه تر اوسه نه ده نیول شوی. او عموما داسې ویل کېږي چې ترهګر یا دغه وسلوال کسان چې دوی د مهمو ودانیو ته د ځان رسولو هڅه کوي، لکه دوی پرونۍ پېښې په اړه ویل چې دا ګلشن رحمان کالونۍ کې چې کومه پېښه وشوه چې برید کوونکي غوښتل د پاکستان د سرحد ایالتي ودانۍ ته ځان ورسوي، خو د هغې نه مخکې په دغه سیمه کې د ځان والوزولو. نو د سختو امنیتي تدابیرو باوجود تر اوسه د دغو پېښو مخه نه ده نیول شوې، چې له امله یې خلکو ته ډېر تشویش پیدا شوی.
ویل کېږي دغه وسلوالو وروسته له هغې په پاکستان کې حملو ته زور ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم پرون اعلان وکړ چې وړمه ورځ اعلان وکړ چې د وسلوالو پر ضد به په جنوبي وزیرستان کې عملیات پیلوي، خو نیټه یې لا تر اوسه پورې نه ده ټاکلې چې په کوم وخت به دغه عملیات وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې په رښتیا هم همدغه موضوع د دې سبب شوې ده او که نور کوم دلایل شته چې وسلوالو خپل عملیات خپل حملې په پاکستان کې زیاتې کړې دي؟
بلې، څومره مخکې چې په سوات کې هم د پاکستان فوج غوښتل چې عملیات پیل کړي، د هغې نه مخکې هم دا ډول حملې زیاتې شوې په خارجي سیمو کې. او اوس هم چې په وزیرستان کې د عملیاتو د پیلولو دوی هوډ لري، تر اوسه لا رسمن دغه عملیات نه دي پیل شوي، په خارجي سیمو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. او داسې نظرونه موجود دي چې د وزیرستان طالبان چې دي، د هغوی د هغه ممکنه عملیاتو د ودرولو لپاره دا ډول بریدونه کوي، چې حکومت مجبور شي چې دوی سره د روغې جوړې هڅه وکړي یا مذاکرات وکړي. خو بل پلو چې مونږ ګورو د پاکستان مقامات وایي چې دوی به هیڅکله د دغه عملیاتو مخه ونیسي او د مذاکراتو وخت ډیر دی. وایي چې نوی فیصلو کې پیښې د وزیرستان نه سرچینه اخلي. دوی زر په دغه سیمه کې عملیات پیلول غواړي او د دغو عملیاتو د ویرې په سلګونو تعداد کې هر ورځ د وزیرستان نه خلک خپلې کډې راوباسي. ورتیرمه ډیر اسماعیل خان ته لکې مروت ته او ټانک سیمو ته دوی راوځي او د پاکستان حکومت هم ورته تیاری نیولی، ځینې کمپونه ورته پرانیستي. دغه خلک چې راځي د دوی رجسټریشن کېږي. او بل پلو داسې نظرونه هم شته چې دا وخت پاکستان فوج خو هلته عملیات پیلول غواړي، خو دغه ژمی را روان دی او دا موسم د عملیاتو دپاره دفاعي چارو کارپوهان وایي چې مناسب نه دی.
ستاسو څخه ډېره زیاته مننه قدرمنو دوستانو، زموږ خبریالو چې له پاکستان څخه یې د پېښور د نننۍ چاودنې په اړه معلومات راکول. او تر یوې خبرتیا وروسته به هم رپورټونه دراوړو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
وخت غرمې 12 بجو پورې 14 دقیقې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي روسیې د افغانستان په مسله کې له ناتو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. نور تفصیل له مسکو څخه زموږ د خبریال فرید عمر پر راپور کې ورو.
مسکو ویلی چې په افغانستان کې د ناتو سره خپل همکاروي ته دوام ورکوي او په غو هیواد کې د ناتو په مشرۍ د ترهګری ضد تلوالي سره هر راز همکاروي ته چمتو ده. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو وزارت رسمي استازي اندري نسترینکا د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې په مسکو کې څرګند کړی دی او زیاتوي چې روسیې د خپل همکاروي په لړ کې د خپل اوایي قلمرو څخه د ناتو ځینو هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتو ته د ترانزیت اجازه ورکړي چې د اواله لارې پوځي بارونه افغانستان ته ولېږدوي. اندري نسترین کوي چې واشنگتن یو ونې مخکې د روسیې د وای قلمرو څخه خپل لومړی پرواز چې پوځي توکي پکې بار وو افغانستان ته ولېږدول. د یادونې وړ ده چې د جولای په 16 نیټه د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیسانو ترمنځ د وای ترانزیت موافقه په مسکو کې لاسلیک شوه. د دغې موافقې پر اساس د امریکا متحده ایالات کولای شي د روسیې د وای لارې څخه پوځي توکي افغانستان ته انتقال کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت رسمي استازي اندري نسترینکا د امریکا د متحده ایالاتو سره د وای ترانزیت په اړه داسې وایي:
Мы готовы к продолжению сотрудничества. Да, действительно, вопрос, который вы упомянули, транзит в
Афганистан, америка, самолетов, имеет большое значение для Соединенных Штатов. Об этом было сказано после нашего визита в Москву. Да, Музуму, по рассме хабару, когда Америка, да, Бахарни, Чару, да, Вазили, Илли Клинтон, сэра, че Москва, Чара, Галева, я, да, кра, да, Ивай, да, Америка, Америка, د یو لاس کولای شي په نږدې راتلونکو ورځو کې د روسیې د هوایي لارې څخه په منظمه توګه استفاده وکړي او خپل پروازونه پیل کړي. نو هغې هم زموږ د دې کار په بدل کې مننه څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو سره همکاري کوو. اندري نسترینکا وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ناتو د عمومي منشي اندریس فوکراس موسن سره د خبرو اترو پر مهال ویلو چې روسیا چمتو ده د ناتو سره په بیلابیلو استقامتونو په ځانګړي توګه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. خو لاوروف دا هم ویلي وو چې ناتو په افغانستان کې د ایتلافي ځواکونو او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره په منظمه توګه خبرې اترې کوي، خو روسیې ته تر اوسه پورې په دوو خبرو اترو کې برخه نه ده ورکړل شوې. لاوروف زیاتوي دا سمه ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ناتو ته د ترانزیت اجازه ورکړي، خو روسیا د ترانزیتي بارونو په لیست کې کلیدي رول لوبوي. فرید عمر، د ازادي راډیو مسکو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. چاودنه تیر ماښام په ژړۍ ولسوالۍ کې شوې چې زموږ خبریال دواخان مینه پالی پر بنسټ راپور اوروي.
پر نړیوالو ځواکونو باندې تیر ماښام د جړې ولسوالۍ د شاغا پر دورایي باندې د مین چاودنه سوې ده. د کندهار په هوایي ډګر کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر وایي چې کاروان یې له سیمې د تیرېدو په حال کې و چې پر یوه پوځي موټر یې د سړک د غاړې د مین چاودنه وسوه. د سرچینې په وینا چې په چاودنه کې دوه نړیوال سرتیري وژل سوي او دوه نور ژوبل سوي او موټر یې په بشپړه توګه ویجاړ سوی ده. نړیوالو ځواکونو د خپلې پالیسۍ له مخې د وژل سوي او ژوبل سوي سرتیرو هویت نه ده په ډاګه کړی، خو وایي چې ژوبل سرتیري د درمننې لپاره په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو روغتون ته لیږدول سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدي د چاودنې پړه په غاړه واخیسته. نوموړي ادعا وکړه چې 15 سرتیري وژلي دي، خو د نړیوالو ځواکونو سرچینې یوازې د څلورو سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. په افغانستان کې د روان کال په اوږدو کې نړیوالو ځواکونو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې اوښتې ده. دوی غواړي چې د نوو زغروالو وسایطو په راوستلو سره عملیات پر مخ بوزي چې وکولای سي د زیاتې مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
ومریدل چې د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي او دوه نورې ټپیان دي، او طالبانو د دغې حملې پړه په غاړه اخیستې ده. بلورته وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د دوی کسانو تېره ورځ د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ د سپیدار په سیمه کې د یوه کمین په ترڅ کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. لس موټرې ورته سوځولي او دوه نورې غنیمت نیولي، خو سیمه ییز مقامات د وسلوالو طالبانو دغه ادعا ردوي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
د پکتیکا ولایت د درې چارو مسؤل قدیر خان د طالبانو هغه ادعا چې ګواکې تېره ورځ مازیګر مهال د دوی وسلوالو کسانو د دې ولایت د سروبي ولسوالۍ د سپیدار په دره کې د یوه کمین په ترڅ کې تر شلو زیات افغان سرتیري وژلي، د هغوی لس فوځي موټرې سوځولي او دوی له ځانه سره وړي دي په کلکه رد کړه. که څه هم چې د ادارې چارو مسؤل په یاده سیمه کې د امنیتي ځواکونو د ولرۍ موټر د لا درکه کېدو خبره ومنله، خو دا د طالبانو له لورې افغان ځواکونو ته د درنې مرژوبلې د ورړولو ادعا ناسمه وبلله او هغه یې په کلکه رد کړه. د ویل نه یوازې تېره ورځ د سروبي په ولسوالۍ کې کومه ناوړه پېښه نه ده رامنځته شوې، بلکې په تېرو 15 ورځو کې سروبي ته په ورڅېرمه ولسوالۍ کې هم حالاتو عادي بڼه درلوده. قدیر خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سروبي او د هغې په څنګلوري ولسوالۍ یوسف خیلو کې چې په دې وروستیو وختونو کې د یو لړ نه امنیو شاهدې وې، اوس مهال امنیتي حالات سم دي او که څنګه وویل د پکتیکا د سروبي په ولسوالۍ کې د نښتو او ناامنیو په اړه د محلي چارواکو او طالبانو له لورې دا ضد نقیص څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې اخوا په همدې ورځې تلافي ځواکونو د خوست یعقوبیو په نارامه ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه مشکوک طالبان نیولي دي. د تلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤلین وایي چې په نیول شوو کسانو باندې دا تور دی چې په یاده ولسوالۍ کې په بمي چاودنو او راکېټو حملو کې لاس درلود، خو د طالبانو سرچینو تر دې دمه د نیول شوو کسانو د هویت په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زمان غږله ازادي رادیو او ری 12 بجې او درویشت دقیقې دي. پرون د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت او د یوې هندي کمپنۍ ترمنځ دوه شپېته زره 1500 ډیجیټل میټرونو د اخیستلو تړون لاسلیک شو. د دغه میټرونو د اخیستلو لګښت چې نږدې 3 میلیونه امریکایي ډالره دي د نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د خبریالې حمیدې عثمان راپور ده.
د افغانستان د اوبو او برېښنا د وزارت چارواکي وایي چې د برېښنا د پراختیا لپاره هڅه کوي چې د همکارو هیوادونو او تمویلونکو مؤسسو په مرسته په ټول هیواد کې خلک د برېښنا له اسانتیاو برخمن شي. چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې د ډیجیټل میټرونو د سیستم لګول د دوی د کاري پلانونو مهمه برخه ده. دا غی تړون نمخه چې د پنځمې پورس په کابل کې د اوبو او برېښنا د وزیر او یوې هندي کمپنۍ ترمن لاسلیک شو. د برېښنا 5000 ډیجیټل میټرونه به په کابل 1250 پایې به په مزار شریف او ایبک ښار کې ولګول شي. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې د دغه سیستم په فعاله کېدو سره به د برېښنا په میټرونو کې د تقلب مخه ونیول شي.
امیدواریم که با نصب این میترها نه تنها
هیلمند چې د دوه میټرونو په نصبولو سره نه یوازې دا چې د خلکو کورونه به روښانه سي، بلکې هغه ستونزې مو چې د میټرونو د لوستلو او هغه څخه د ناوړې ګټه اخیستنې په برخه کې درلودې د دغه نوي سیستم په راتلو سره هوارې سي او رون حساب ولرو. هم به خلک ډاډه وي او هم به حکومت.
د افغانستان د اوبو او برېښنا د وزارت چارواکي وایي چې په خواته دی د پروان، کندوز، هرات، ننګرهار په ولایتونو او د کابل ښار په دوه ناحیو کې د برېښنا ډیجیټل میټرونه لګولي وو او دغه میټرونه به په ارزانه بیه پر کورنیو وویشي او پیسې به یې له هغوی څخه د قسطونو په توګه واخیستل شي. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان وایي چې دغه سیستم به په ټول افغانستان کې عملي کړي.
ما امیدواریم که انشاءالله بتوانیم که تمام افغانستان
موږ هیله لرو چې افغانستان په دې سیستم سره مجهز کړو. موږ د پراختیا په حال کې یو. د بیلګې په توګه د روان کال تر پایه به په یو شمېر ښارونو کې لکه سرپل، امام صاحب، کندوز، تخار، جلال آباد او لغمان کې د دې شبکې جوړې سي.
که څه هم چې په دې وروستیو کې افغانستان ته د وارداتي برېښنا په راتلو سره په دغه هیواد کې د برېښنا ستونزه تر یوه حده هواره شوې، خو خلک په دې باور دي چې د وارداتي برېښنا تولید د ستونزې د حل لار نه، بلکې هلته به دغه ستونزه هواره شي چې افغانستان په خپله د برېښنا تولیدونکی هیواد وي.
له ایوې هندي کمپنۍ څخه مو د 2015 ډیجیټل میټرونو د اخیستلو د تړون د لاسلیک کېدو په اړه واورېدل چې د اوبو برېښنا وزارت پرون د تړون لاسلیک کړ. د اوبو برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان د دغه تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د برېښنا دغه میټرونه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې په کابل، مزار شریف او ایبک کې نصب شي او په دې ډول به د برېښنا له میټرونو د ناوړې استفادې لارې بند شي. هغه همداراز زیاته کړه چې وروسته تر دې به د برېښنا د میټرونو په لوستلو کې هم اسانتیاوې رامنځته شي. همداراز په کابل کې د تازه میوو د خالص جوس جوړولو لومړنۍ فابریکه پرانستل شوه چې په پام کې لري هر کال 25,000 ټنه پروسس شوي او 50,000 ټنه تازه میوه نورو هیوادونو ته وسوي. پر دې فابریکې $11 میلیونه امریکایي ډالر لګېدلی دی. په دې اړه راپور د ازادي راډیو په رسمي خبرونه کې اوري او تر یوې خبرتیا وروسته بیا هم راپورونه اوري.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
زمون غږ ازادي راډیو او تیره ورځ د خوست شیخ صاحب پانتون د کمپلیکس د ودانیو په ساحه کې د محصل نجونو لپاره د یوې نوې ودانۍ بنسټ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې کېښودل شو. له سیمې زمون خبریال نور حال راکوي.
دا خوست د شیخ زید پوهنتون رئیس ډاکټر ګل حسن ولیزی دلالي د نویو ودانیو د بنسټ ډبرې د خودو پر مهال وویل دلالي د دې نویو بلاکونو په بشپړېدو سره به د شیخ زید پوهنتون د محصلو نجونو د استوګنې لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې شي او د هیواد د نورو پوهنتونونو په څیر به نجونې او هلکان په دې پوهنتون کې هم په مختلفو پوهنځیو کې یو ځای لوړې زده کړې کوي. دا وویل د محصلو نجونو لپاره دغه نوي تاسیسات چې په لس جریبه دولتي ځمکه کې د څه د پاسه اتل لکه 50,000 امریکایي ډالرو په لګښت سره په نوي او عصري بڼه جوړیږي. د نجونو لپاره به په سپورتي لوبغالي سربیره مجهز کتابتون، کانتین او نور اړین ملحقات ولري.
دا کومک د مخدره موادو د وزارت خونه شو چې $1,000,000 وو. د خوز د درې جلسې خونه پانتون ته ورکړل شو چې خپل مو پیشنهاد نن موږ ډیر خوښ یو چې موږ دغه د تعداد ډبره یکدو د دې تعمیر په جوړولو سره چې تقریبا په 1,000,000 میاشتو کې دا جوړیږي او دا به د 8,600,000 ډالرو او په څه سره دا سارته ورسیږي. د دې هغه ستونزې چې موږ مخکې د نجونو په حساب کې لرلې چې فرزند نورو ولایتونو به جرګه رولل نجونې به رولل تدریس لپاره موږ داسې مناسب ځای نه وتلرلو. دا ستونزه به حل شي او موږ په راتلونکي کې انشاءالله یو تعداد زیات نجونه ولرو چې دا به د مختلفو ولایتونو او هم زموږ د خصمیشتو لرې ولسوالیو نجونې به دلته لیلیوي او خپلو درسو ته به دوام ورکوي.
د خوست د شیخ زید پوهنتون په چوکاټ کې د محصل نجونو لپاره د لیلې د نوي ودانۍ د جوړولو جوړېدو مالی لګښت د هغه یو میلیون امریکایي ډالرو امتیازي پیسو څخه ورکول کېږي کومې چې هر کال د نشي موادو پر ضد د مبارزې وزارت لخوا د هغو ولایتونو په واک کې ورکول کېږي چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی وي. د نشي موادو سره د مبارزې په چارو کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ډګر جنرال محمد داود داود وویل دی د خوست قومي مشرانو دیني عالمانو او روڼاندو څخه له دې امله زیات منندوی دی چې د خپلو اولادونو د روښانه راتلونکي په فکر کې دي او خپل امتیازي پیسې د هغوی د سالمې روزنې او لوړو زده کړو لپاره د شیخ زید پوهنتون مشرتابه ته سپارلي. جنرال داود وویل بله موضوع چې زه غواړم خوسمیشتو ته یې مبارکي ووایم هغه په دې سیمه کې د کوکنارو د کښت او کچاک د مخنیوي په برخه کې شوی پرمختګ دی. د زیاته کړه که چیرې د خوست خلک غواړي په نشو د روږدو کسانو د درملنې لپاره مجهز روغتون ولري دوی چمتو دي چې د روان کال امتیازي پیسې په خوست کې د معتدینو د درملنې لپاره د روغتون د جوړېدو په چارو ولګوي. د بلې خوا د شیخ زید پوهنتون استادان او محصلین هم د محصلو نجونو لپاره د لیلی د نوي ودانیو جوړېدل یو غوره او نیک اقدام ګڼي. خو ځینې استادان د پوهنتون مشرتابه او د قراردادي شرکت مسؤول ته وړاندیز کوي چې د لیلی د نوي ودانیو د کیفیت لور ته د جدي پاملرنه وشي او په ساختماني چارو کې د اساسي مواد وکارول شي. په دلر کې د استاد خوشحال خپل نظر داسې څرګند کړ:
هیله او تقاضا مې دا ده چې دا تعمیر په داسې یو کیفیت جوړ کړي چې تر ډېر وخته پورې دوام وکړي. داسې تعمیر نه وي لکه پخواني تعمیرونه چې د پوهنتون لپاره جوړ شوي دي چې تقریبا کیفیت یې ډېر په ټیټه درجه کې دی. د دې تعمیر په کیفیت کې باید توجه ځکه وشي چې اولین ځل دی چې په خوست کې د پوهنتون په سطحه د نجونو دپاره یوه لیلیه جوړېږي، نو دا تعمیر باید ډېر باکیفیته تعمیر وي.
د خوست شیخ زید پوهنتون په 1968 کال کې په 200 جریبه دولتي ځمکه کې د متحده عربي اماراتو لخوا د څه د پاسه 15 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت سره جوړ شوی چې پر اداري کمپلیکس او نورو اړینو ملحقاتو سربیره 14 پولیس بلاکونه لري چې اته یې د محصلینو د لیلې او اته نور یې د 9 پوهنځیو لپاره ځانګړي شوي دي. د پوهنتون د رئیس په وینا د پوهنتون په چوکاټ کې د طب پوهنځي د کادري روزنې لپاره هم یوه نوې ودانۍ چې د جوړېدو په چارې د لوړو او مسلکي زده کړو وزارت له انکشافي بودیجې څخه 30 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي بشپړه شوي او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ولد محصل نجونو د لیلې د نوې ودانۍ تر تکمیلېدو وروسته دوی په پام کې لري چې د پوهنتون په دننه کې یو لوی او مجهز کتابتون هم جوړ کړي.
قدرمنو دوستانو، تاسو د ازادي راډیو اوري 12:30 دقیقې دی. اوس ازادي راډیو مجله اوري چې اسد الله غزنفر چمتو کړی دی.
د ازادي راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفر يم. په ازادي راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم. پروانه غنه کې په افغانستان کې د مرمرو او روخامو د ټولنې د هڅو په اړه له خالد دیانی سره مرکه اوري. اجمل تورمن د پښتو نړیوال کانفرنس په باره کې ریپورت راته لري. د لری ختیځ د خلکو یو کیسه، د نړۍ د زردشتیانو په باب یو مطلب، او د بلاغت په باب ځینې خبرې هم اوریدای شي. خو اول پام وکړئ د اونۍ فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفی لولي.
د افغانستان ملي موزیم هغه 1500 تاریخي آثار نندارې ته کې خودل چې په بریتانیا کې د لرغونو آثارو د قاچاقبرو له منګولو راایستل شوي او یو ځل بیا افغانستان ته ورکړ شوي دي. د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودي وایي چې دغه آثار برتانوي پولیسو د لندن د هیترو په نړیوال هوایي ډګر کې وخت په وخت ترلاسه کړي وو. ویل کیږي چې د تنظیمي جګړو او کورنیو ناکراریو په دوران کې د افغانستان له موزیمونو څخه کابو دیار لزره تاریخي آثار لوټ شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت غواړي چې دغه آثار ومومي او دوباره یې افغانستان ته راولېږدوي. په کابل کې پښتو نړیوال کانفرنس د ځینو پریکړو په کولو سره خپل کار پای ته ورساوه. په دغه کانفرنس کې چې د تالی په 14 او 19 نیټه په کابل کې جوړ شو، د پښتو په سلګونو لیکوالو او شاعرانو ګډون وکړ. دغه سیمینار ته په افغانستان او پاکستان سربیره له ځینو نورو هیوادونو څخه هم لیکوال راغلي وو. د کانفرنس برخوالو د پښتو ژبې د انکشاف، د تعلیمي ستونزو، د اجتماعي ستونزو او د نړیوال جالو ارتباط په څلورو موضوعاتو باندې په څلورو بیلو کمیټو کې بحثونه وکړل او د پښتنو د کلتوري او اجتماعي مشکلاتو د اواري لپاره یې ځینې توصیې او فیصلې وکړې. زموږ همکار اجمل تورمن په دې اړه یو ریپورت لري چې لږ وروسته به یې واورئ. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د نن په نوم یو نوې مجله خپره شوه. دغه مجله چې په 22 مخونو کې د نن ټولنې لخوا خپره شوې ده، تر ډیره حده د ښوونې او ټکنالوژۍ مسایلو ته بیله ده. د نن مجلې مسؤول مدیر زکی محمد واصف او د امتیاز خواندی حبیب شاه تړون دی. هلمند د افغانستان یو ګڼ نفوسه او لوی ولایت دی، خو د سواد کچه پکې خورا ټیټه او کلتوري فعالیتونه پکې کمزوري دي. په ننګرهار کې د لرغونو آثارو یو قاچاقبر نیول شوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې خبر ورکړی چې د دې ادارې کسانو د ننګرهار د بهسودو اوسیدونکی علا محمد په داسې حال کې نیولی چې د تیرو زمانو ډبرلیکونه ورسره وو او له هېواده یې د هغو د ایستلو هڅه کوله. د ملي امنیت اداره وایي چې علا محمد غوښتل دغه آثار د 10,000 افغانیو په بدل کې په پاکستان کې د تاریخي آثارو په کاروباریانو وپلوري.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، د میسان په 14 او 15 نیټه په کابل کې د پښتو نړیوال کانفرنس و. د دغو کانفرنسونو د پیلېدو دا 20 کال دی. زموږ همکار اجمل تورمن چې دغه کانفرنس ته ورغلی، د کانفرنس د دواړو ورځو یو رپورټ برابر کړی چې په مشاعره کې د نامتو شاعري پروین ملال د یو نظم په یوه برخه پیلی شي. د یادولو ده چې د دې کانفرنس په ترڅ کې مشاعره هم وشوه او پروین ملال هم چې له کراچۍ راغلی وه په دې غونډه او مشاعره کې شریک شوه.
چیرې دی دلدار هغه درزم نغمګر ساقي، هغه اتنچی هغه شاغلی څونور ساقي، هغه چې اتن کې په کژه وژه نڅا راځي، هغه چې پیکۍ په مخ راخمور کې په ادا راځي. چیرې دی چې څونې یې په لر او بر ماښام راوړي، تور پر انجسري سترګې ساقي راوړي او جام راوړي. ها چې د تنګي پیاله کې څاڅکی مئی په خال وهي، ها چې په نیمکش نظر د شپو ورځو جمال وهي. لاس کې دسمال د سرو ریشمو پر افا راسي، سور غاټو له نازه ورته کور سي په خندا راسي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د تلې د 14 نیټې د کانفرنس د لومړۍ نیټې حال در کومه. دلته د کراچۍ نه راغلو میلمنو نه ما سره ماخام خټک صاحب ولاړ دی. ماخام خټک صاحب که درته ووایي چې اوس هم په ځینې ورکشاپونو کې کار روان دی او فکر کوم چې ستاسې ورکشاپ کې کار خلاص شو. څنګه
جی؟ زموږ په ورکشاپ کې اوس کار خلاص شو. چې څومره ستونزې وي هغه مخته رالی، نو سره د پر کمیټي جوړه ده او کوم کمیټه ده هغه پدې کې چې کم ځای کې تکرار شوې دي کوم ستونزو کې، نو هغه بیلې او ټوټل چې څومره ستونزې مخترا شي او په غیر باندې چې څومره سماته بغیر باندې هغه ملګری کینی او تجویزونه بیا پټا کی.
تاسو کوم کمیټه کې کار وکړ او په ټولیز ډول څو کمیټو نن کار کړی او په څو کمیټو ویشل شي ولدا خلک؟
او دلته په څلورو کمیټو باندې ویشل شو. ما چې کوم کمیټه کې کار وکړ ژبه باندې ما کار وکړ.
او څه مسایل باندې تاسو خبرې وکړي؟
البته ډیر بشپړ مسایل رااله، لکه د ټول نوول مسله دغه رااله چې پښتو ژبه دې در کار روزګار ژبه وګرځول شي، تجارتي بنیادونه باندې ژبه وګرځول شي، دغه شان تر لیک دود راغی، در رسم الخط مسله رااله، نور بشپړ داسې مسلې چې کوم دی په باندې به سبا ته بیا کمیټه ملګری کینی او په څومره تجویزونه دا بټا کی، هغه نه پس تجویزونه پس چې کوم دی دغه حل لارې چې کوم دی هغه بټا کلی شي.
مننه کور ودا.
ډیر مننه.
قدرمن اوریدونکو، دلته د خاغلی رام پرکاش په نوم چې په هند کې د آل انډیا رادیو خبريال هم دی زما څنګ ته ولاړ دی. خاغلی رام پرکاش کې درته وایي چې نن تاسو په کوم کمیټه کې وای او په کوم مسایل خبرې وکړي؟
نن موږ نتورک باندې وو، نړیوال نتورک باندې،
او هغه کې ډېر مسلې چې وي هغه ستونزې وي د هغه په هغه خبرې تېرې شوې دي. هغه کې یو هدف دا چې نړیوال نیټورک شبکې لپاره یو مرکز جوړ کړی شي.
ستاسو په نظر دغه مرکز به وکولی شي چې د پښتنو ستونزې یو څه هوارې کړي؟
بالکل هوارولی شي. ولې چې د یو بل ستونزو نه موږ خبرې کړو نو موږ کولی شو چې هغه هوارې کړو که نه، بغیر د مرکز نه خو دا ستونزې نه هوارېږي. ماته د افغانستان پته چې تاسو د هند که دا مرکز جوړ شو نو یو بل د حالاتو نه به خبر یو. موږ ټکنالوژي کې خلکو نه وروسته پاتې یو.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د تلې ولسمه نیټه ده، د پښتو نړیوال کانفرنس رسمي چارې پای ته رسیدلې دي او اوس یې تفریحي پروګرامونه روان دي. دلته استاد اسماعیل یون ولاړ دی د کانفرنس یو جوړونکی، ورڅخه به د دغه کانفرنس د پایلو په اړه وپوښتو. ښاغلی یون، که دا راته ووایه چې په دغه کانفرنس کې څه پایلو ته ورسېدی بالاخره؟
کانفرنس د کوم هدف دپاره جوړ شوی و؟ د همغه هدف ته په بری سره ورسېد. او کانفرنس په پای کې په څوارلسو مادو کې یو پریکړه لیک صادر شو چې دا پریکړه لیک د هغو څلورو کمیټو محتویات په بر کې نیسي چې د دوو ورځو کار په بهیر کې په کمیټو کې مطرح شوي وو. یو ورځ مکمل په دې باندې کار وشو چې ستونزې څه شی دي د پښتو ژبې په وړاندې او مجموعاً د پښتنو په وړاندې، هغه ستونزې کټګورۍ شولې، او په دویمه ورځ باندې د هرې ستونزې د حل لپاره بېلابېل بدیلونه او حل لارې وټاکل شولې. بیا دا پریکړه لیک چې وو د همدغو څلورو کمیټو د نتایجو پر بنسټ باندې دا پریکړه لیک په څوارلسو مادو کې د غونډې د برخوار لخوا جوړ غونډې ته وړاندې شو او د غونډې لخوا ومنل شو.
مننه کوم. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، نو اوس لکه څنګه چې تاسو هم اورئ، د هیواد تکړه سندرغاړی عبدالله مقری د دغه کانفرنس د کامیابو پایلو په خاطر راغلی دی او دلته د موسیقي پروګرام وړاندې کوي. نو ځان له تاسو نه خدای پاماني کوم او لاړ به شم چې د ښاغلي مقری سندرې واورم.
زردشتی دین د نړۍ یو خورا پخوانی دین دی چې اوس په نړۍ کې پیروان خورا کم دي. زردشتی ټولنه اوس د بالکل ختمېدو له خطر سره مخ ده. د دغه خطر یو علت دا هم دی چې دا ټولنه ځینې کلتوري او عقیدوي ستونزې لري. له نوې ټکنالوژي سره ځینې بلد زردشتیان غواړي چې د خپلې ټولنې د شړېدو د مخنیوي او د ژغورنې لپاره له انټرنیټه استفاده وکړي. په دې اړه د فرانس پرس اژانس یو راپور وشمه رشیدی را اوروي.
د هندوستان زردشتیان چې زر کاله پخوا له ایران هند ته تښتېدلي وو، اوس خپل لرغوني دین د ساتلو لپاره د نوې ټکنالوژۍ د استعمالولو په لټه کې دي. په ممبئی کې د کمپیوټر د یوې کمپنۍ سلاکار یزدی تنترا فرانس پرس آژانس ته ویلي دي چې موږ زردشتیان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپاره یو، نو د دې لپاره چې له یو بل سره مو رابطه غوڅه نه شي، غوره لاره دا ده چې له نوې ټکنالوژۍ یعنې انټرنیټه استفاده وکړو. یزدی تنترا په ممبئی کې اوسي. په دغه ښار کې د نړۍ 80% زردشتیان ژوند کوي. تانترا د خپلو پلرونو د عقیدې د ساتلو لپاره د زور استریان په نوم ویبسایټ چلوي. دغه انټرنیټي خپرونه د ماشومانو لپاره له زردشتي نومونو رانیولې تر زردشتي خوړو پورې د نوموړي دین او کلچر په اړه ډول ډول معلومات خپروي. تانترا وایي چې د دغه ویبسایټ کار درې کاله پخوا د بیلو بیلو ځایونو له زردشتیانو سره د شخصي رابطې په مقصد پرانیست، خو وار په وار د خلکو دلچسپي زیاته شوه او اوس د همدې ویبسایټ له لارې د نړۍ د بیلو بیلو سیمو زردشتیان له یو بل سره پیژني او تعلق سره ساتي. په ګڼ نفوس هندوستان کې زردشتیان که څه هم د شمیر په لحاظ خورا کم دي او هغه د چا خبره په وړو کې د مالګې په اندازه هم نه دي، خو ډېر لایق کسان پکې شته. د ټاټا د خورا مشهوري کمپنۍ میلیاردر مشر راتن ټاټا او د غراز د نړۍ په کچه مشهور موسیقي پو زوبین مهتا د همدې لګکۍ غړي دي. هندي زردشتیان د خپل لیاقت او مهارت په برکت په هندوستان کې ډیر منلي خلک دي. د پارسیانو په نوم د زردشتیانو د یوې مجلې چلوونکی جهانگیر پټیل فرانس پرس آژانس ته ویلي دي چې اوس په نړۍ کې یوازې 90 زره کسه زردشتیان پاتې دي او دا شمېر ورځ په ورځ کمیږي. دی د زردشتیانو د ورځ په ورځ کمیدو درې علته ښیي. یو خو دا چې د زردشتیانو کورنۍ ډېرې تعلیم یافته دي او ډېر اولاد نه خوښوي، بله دا چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته تللي او په نورو ټولنو کې حل شوي دي. درېیمه دا چې کله زردشتي د بلې ټولنې له یوه غړي سره واده کوي نو معمولا په بله ټولنه کې جذبیږي او د پلرونو له عقیدې بېلېږي. د 2001 کال له احصایې سره سم په هندوستان کې اوس یوازې 70 زره کسه د زردشت د دین پیروان دي. د یو بل اټکل مطابق په ټوله نړۍ کې اوس یوازې 90 زره کسه په زردشتي دین ولاړ پاتې دي. ویل کیږي چې زردوش 2600 کال په خوا ژوند کاوه. د دې دین بنیادی شعار دا دی چې د بنیادم فکر، خبره او عمل باید سم وي. د احصایو ماهران وایي چې که د زردشتیانو شمېر د همدا اوس خوندي مخ په کمېدو وینو، تر 2015 میلادي کاله، یعنی تر راتلونکو 40 کلونو پورې به په دنیا کې یوازې 2000 زردشتیان پاتې وي. د زردشتیانو د شمېر د کمېدو یو علت دا هم دی چې که یوه زردشتي نجلۍ له غیر زردشتي نارینه سره واده کوي، نو له خپل دینه ایستل کیږي. د زردشتي ټولنې اصلاح غوښتونکي وایي چې په دې دود کې باید تغییر راولو، او هغه نجلۍ چې له غیر زردشتي نارینه سره واده کوي له خپل دینه ونه باسو. خو د زردشتي ټولنې دود پالي او په پخوانو نظریو ولاړ کسان دا رنګه اصلاحاتو ته لا تیار نه دي. د اصلاحاتو پلویان وایي چې که دا کار ونه کړو نو د زردشتیانو شمېر به ورځ په ورځ کم او د زردشت پیروان به ختم شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
لکه سینته چې څوک بم واچوي او د یو کپ په خاطر په سلګونو نور واړه کبان تباه کړي، دغه سي د بمونو او چاودنو په ذریعه د مرمرو او رخامو په غیر فنی طریقه استخراج ممکن، د وړې شخصي ګټې په خاطر په ټول کان کې درزونه پیدا او کان تباه کندي. د رخام او مرمرو د همدې غیر فنی استخراج د ختمولو او د فنی استفادې د رواجولو لپاره څو کاله پخوا په کابل کې د افغانستان د مرمرو او رخامو د استخراج او فابریکو ټولنه جوړه شوه. د دې ټولنې یو پلاوی 13 اونۍ ایټالیا ته تللی و. په دې آیت کې د دې ټولنې غړی او د میر ګروپ د معدنو د استخراج عامل رئیس خالد دیانی هم شامل و. دای د دې سفر په باره کې او د مرمرو او رخامو د کاروبار په اړه خبرې لري.
موږ دعوتیو ایتالیا ته د ویرونا ښار ته، چې ویرونا یو ډیر مهم ښار ده په ایتالیا کې، او خصوصا د مرمرو او د ډبرو په صنعت نندارتون جوړولو کې، او دغه لپاره چې د افغانستان د مرمرو او رخام پر معرفي کولو شروع کړو.
تاسو افغاني مرمر نه
ولیندل؟ مونږ سامپلونه ځان سره وړیو، او هغه راپورونه چې د معدنو په باره کې مونږ سره وو هغه مو خلکو ته معرفي کړل.
د افغاني مرمرو او رخامو کومې نمونې چې تاسو وړي ویل تر د دنیاوالو توجه جلب کړه؟
ډیر، تقریبا 10 کسانو د افغانستان څخه تللیو، چې په هغوی کې د معدن کارانو نه نیولی تر فابریکه دارانو پورې وو. او موږ اوسو کولای چې د افغانستان بیرغ په ډیر حرمت هلته پورته کړو، له ایران، پاکستان، هندوستان تر چین او اتریشو، فرانسه او نور ټول هیوادونه خلک هلته وو. او دوی چې راتلل اول د مون بیرغ ته دوی زیر کېده چې افغانستان دوی به تم کېده.
شغله د یعنی دوی چې افغانستان بیرغ ته یا نوم ته تم کېدل، خو دا به له سیاسي حالاتو سره هم تعلق لري. په افغانستان کې ډیر خاص حالات روان دي، لیکن دا راته وایي چې د مرمرو پیسې کې، د رخامو پیسې کې څه نظر موجود و؟
دغه چې مونږ د رخامو په بازار کې، نړیوال بازار کې مونږ ودرېدو، دا اول خلکو ته ښکاره کېده چې افغانستان نوم څه ده، باید مرمر او رخام سره څه کار ولري. مونږ اوس تقریبا څه باندې 40 رقم نمونوي تفحصاتي ترلاسه کړی، داسې هڅه وهل کېږي چې څه باندې 300 مختلف مرمر او رخام تیګې بلرو ټول افغانستان کې.
د دنیا د نور ملکونه لکه چین او د هند د نور ملکونه چې مرمر لري، ایران دیغوی هم مرمر دغه مرډی رو متنوع او شدی کڅنګ.
په ایران کې متنوع نسته د مرمر او د تیګو، او په پاکستان کې هغه اونکس چې رخام موږ ورته وایو چې نور تیری، موږ تاسو ټول ورته مرمر وایو، خو دا یو نوع د مرمر ده. په هلمند کې موږ ډېر عالي درجه باندې، اعلی درجه باندې رخام لرو، په مالستان ازرجاتو کې لرو، موږ په فاریاب کې ډېر ښه د رخام ځای لرو.
شغله ده یعنی په تاریخونو کې لولو د روم په تمدن کې 2000 کاله پخوا هم چې دوی به ودانۍ جوړولې له مرمرو نه به استفاده کوله، هغه غونډل قبایل چې راغلي وو شی قبایل یو غیبه وای دا مرمر ولیدل، او په هغه کې به انزورونه ولیدل، به ډېر څه پکولې او تاسو خنه خو په تورو یا نه پېژم په هغه وسالو چې په هغه وخت وو په هغه به دا خرابول یو څه وحشت وکاو. نو دا قصې خو ډېرې دي بیروم د تاریخ پیسې کې. نو لدینه دا معلومیږي چې دوی دي مرمر او د صنعت یو ډیر لوی سابقه لري. نو څنګه تاسو الته تفاهمات وکړل چې افغانستان کې دغه صنعت وغوړیږي؟
تفاهمات مونږ مخکې له دې نم کړی و. دغه د فبروري په میاشته کې په سرینا په هوټل کې اولین لوی سیمینار و.
دغه تیر ژمی؟
بله، د اسمیت یو اس ایډ په مرسته دا شی سوی و، او د افغانستان د ډبرو د مرمرو ډبرو او د فابریکو د ټولنې لخوا نه دا شی جوړ سوی و. ایتالیا سفیر هملته و، او دوی د ایتالیا د ډبرو او د معدنو د ټولنې رئیس هم دعوت کړی و، هغه هملته راغلی و. نو د هغه اړیکو په واسطه او تفاهماتو په واسطه مونږ اوس ایتالیا ته لاړو، چې دلته مونږ مختلف کسانو سره چې فابریکه دارانو هغوی سره مونږ خبرې وکړې چې څنګه مونږ کولای سو چې دغه صنعت خپل مخ ته بوسو.
د افغانستان د مرمرو او رخامو ټولنه دغه چې اوس له دنیا سره هم په ارتباط کې ده، دوی د دې صنعت د غوړولو لپاره یا د ماهرو کسانو د روزلو لپاره په دې ساحه کې څه هغه لري، پروګرامونه لري، څه کول غواړي، دنیا ورسره څه منلی دي، د دې داسې یو مشخص موارد کې یاد کوي؟
بله، د مونږ ټولنه یو غړی لري چې هغه جعفری صاحب نوم ده. جعفری صاحب دارلمان کې د داود خان د تپې څنګ کې هلته د مرمرو فابریکه لري، چې هلته ورته بلاک راځي، مختلف شانونه جوړوي او تزئیني شان هم جوړوي. په دې کې مونږ نظر لرو چې په همدغه ځای کې یو مسلکي مکتب جوړ سي چې دلته خلک وروزول سي. بل مونږ هڅه کوو چې دغه راتلونکی نندارتون چې په هرات کې ده، دا په ډېر ښه جهاني سطح دا به یې په مارچ
دا یعنی راتلونکي پسرلی کې نو
راتلونکي په تقریبا نو دلته به مونږ خپلې هڅې وکړو.
شغله دا یعنی ځینې خلک همدا خبره کوي چې افغانستان چې د تاسو په قول 300 ډوله مرمر او رخام لري، او افغانستان ترانسپورتي مشکلات لري، له سمندرم لري، د صادرولو کې هم ستونزه لري، نو دغه ته خو باید په داخل کې بازار ته ترجیح ورکړی شي. او دلته چې د کابل بازار ته ورسې یا د افغانستان بازارونو ته د نورو ملکونو مرمر پکې پیدا کیږي، نو د دې خپل صنعت د ترقۍ لپاره آیا په قوانینو کې تغیرات پکار دي، څه چل پکار دی؟
غواړو چې حکومت باندې او ټول نور د بین المللي اورګنایزیشنو سره په دغه تفاهم ورسیږو چې دوی که قراردادو لپاره پیسې ورکوي، دوی باید په هغه مادو کې باید ولیکي چې د افغانستان د تیګو او ډبرو نه باید استفاده وسي. ولی همدا اوس هم مونږ او تاسې ډېر مرمر و نور تیګې لرو چې له چین او له پاکستان نه راځي. واضح ده چې هر یو وایي بازار آزاد، منتها بازار آزاد خپل قوانین لري، لکه چې دیموکراسي ځانته قوانین لري. ته نسې کوی چې هر چیرې خپل موټر ودروي. باید مونږ هغه ټول نور امپورتونه چې له خارج نه راځي باید ورباندې هغه مشخص محصولات ولګوو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په نړۍ کې شاوخوا 200 هیوادونه شته. په دغو کې د ژوند کولو لپاره ترګردو مناسب ځای کوم یو دی؟ د ملګرو ملتونو د بشري انکشاف اداره هم دې سوال ته د ځواب ورکولو لپاره هر کال یو لست خپروي. سژنۍ لست یې همدا څوري چې د مخه د میزان په 14 نیټه خپور کړه. په دغه لست کې د نړۍ 102 هیوادونو ته د ژوند لپاره د مناسب ځای په حساب درجه ورکړی شوې ده، چې افغانستان پکې د اخر لخوا دویم دی، یعنی په 101 درجه کې دی. د مناسب ژوند لپاره اوله درجه ناروی ته ورکړه شوې ده. نور حال د بشمیر شې دی په راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو د بشري انکشاف ادارې د ساکل لخبره کړې لې سره سم ناروی د ژوند لپاره تر ګردو مناسب ځای دی، او چین د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره تر بل هیواد چټک ګامونه اخیستي دي. د ژوند لپاره د مناسب ځای د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري انکشاف ادارې ځینو معیارونو ته پام کړی دی. مثلا د کتلې دي چې د یو هیواد غیر خالص ملي تولید یا جی ټی پی څومره دی، څومره ماشومان ښوونځیو ته ځي، څومره کسان پکې باسواده دي، د خلکو د عمر متوسطه اندازه پکې څومره ده، او داسې ځینې نور معیارونه. د ساکل پلیس کې چې په 2000 کال کې د راټول شوی معلوماتو په اساس برابر شوی دی، د ژوند لپاره تر ګرد مناسب هیواد ناروی دی. چین که څه هم د ژوند لپاره د مناسب هیوادونو په لیست کې 2 مقام لري، خو څرنګه چې وده خورا چټکه ده، نو په یوه کلنه موده کې و درجه مخکې راغلی دی. چین هم د خپل ماشومان او زلمو د زده کړې لدرکه، هم د عمر د متوسط اندازې د زیاتوالي لدرکه، او هم د خلکو د اقتصاد د خوالي په حساب د چټکی ودی په حال کې دی. په دغه لیست کې تر ګردو ټیټه درجه د نایجر د افریقایي هیواد ده. د نایجر یو اوسیدونکی د ناروې تر یو اوسیدونکي 50 برابره لږه ګټه کوي. دغه راز د ناروې د یو اوسیدونکي متوسط عمر د نایجر تر یو اوسیدونکي 10 کاله زیات دی. د یادولو ده چې د اوسنی لیست مطابق په آسیایي هیوادونو کې د ژوند لپاره تر ګردو نامناسب ځای افغانستان دی. البته افغانستان له 1990 میلادي کال راهیسې د اول ځل دی چې په دغه لیست کې شامل شوی دی. افغانستان په 15 کلونو کې بیخي له لیسته وتلی و.
او اوس د لرې ختیځ د خلکو یوه کیسه چې ستاسو لپاره مو ترجمه کړې ده، لینا شریفی لولي.
تراش وو نوو یا وقت په دنیا کې یو سنگ تراش وسیده چې خپل ژوند او خپل کسب ناراضه وو. یو ورځ چې دی یو لوی سوداګر د کور مخې ته تیریده او لنیم پرانیستې دروازې د کور منځ ته وکتل، زړه یې اوبه اوبه شو. په ارمان ارمان یې وویل، دغه سوداګر څومره د مزو ژوند لري. په سنگ تراش باندې درخی اور بل و، خو څه موده وروسته یې ارزو پوره شوه. په یو لوی سوداګر بدل شو، ډیرې پیسې پیدا کړې، د سرو او سپینو څښتن شو، او د ټولو هغو کسانو ورباندې رخه راغله چې تر دې شتمني کمه وه. خو ده تر ځان کمو ته نه، بلکې تر ځان لویو ته کتل. یو ورځ یې یو لوی منصبدار ولید چې عسکرو یې تخت روان په اوږو نیولی او په شان و شوکت په بازار کې تیریږي. دې منظرې یو ځل بیا ورباندې اور بل کړ. په زړه کې ورتیره شوه چې کاش لوی سوداګر نه، بلکې لوی منصبدار وای. دعا یې د سترګو په رب کې قبوله شوه. ډېر عسکر ورته سلامي ودرېدل او د لوی منصبدار مقام یې وموند. په تخت روان کې بس پور و، نوکرانو به یوه خوا بله خوا ګرځاوه. خلک ورنه ویریدل او په دې ځورېدل چې دی ډیر زورور دی، خو دوی کمزوري دي. د وړي موسم و، د لمر تودوخې هر څوک په عذاب کړي و. هر چا لمر ته خیری کولې. د چپاس په کتل چې لمر په آسمان کې بیخاره بی پروا ولاړ دی، په هر لور د پلوشو غشې وروي، نو ارزو یې وکړه چې کاش لمر وای. همداسې وشول، په لمر بدل شو، ځمکه یې سور تنور کړه. هر څوک ورنه په تیښته کې شول، خو په دې منځ کې وریځ راغله. لمر یې د خلکو له سترګو نه هم کړ. د ارزو وکړه چې کاش وریځ وای. پا وریت بدل شو، پا کلیو او کروندوی دشرک بارانو نو ورول، سیلابونه روان کرل او پا خلکوی توبی ویستلی. مگر وروسته بیا یو تیز باد روال بود، وریزی پا سوا خیسته او آسمان شین شو. ده لزان سر وویل، دا باد سمر زورور شایده، کاش کی باد وای. باد ور نجور شو، ده غشی غوندی چتک وال بود، ده بامونو ده سرخختی را خطا کری، ونی لبی خویستلی او چې هر څه په مخور اغلل، ساری ور ټیټ او ملای ور ماته کړه. تیز باد ته خلکو خیری کولی او دای بی پروا په مخ روان بو. هر څه یې رنغاړل او خوځول او چپه کول، څو بالاخره په یو داسې شي پیښ شو چې دی د خوځولو وس نه درلود. دغه شی یوه لویه ډبره وه چې د صحرا په زړه کې د دنګې ونې په څیر نیغه ولاړه وه. باد وویل، کاش کی دغه سیده براوای چه دلمر باد و باران پا چیر لوی و زورور و پروامی هم نلرلای. دای چه چنگ پا لوی دبرا بدل شو، خپلو پخوته ده سرتک آواز واوریده. هوری یو سره ولار و چه پسکنه بانده ده دل تنی توتی را بیلولی. ده ور وقتل چه دا بلا چوک وی چه تر ده هم زورور دی. د دې په هوته ولار سړی څنګه تراش وو.
د ازادي راډیو مجلې د ادبي قاموس د دیونې په بحث کې استاد نجیب منلای په دې خبرې کوي چې ریتوریک یا بلاغت هم علم دی او هم فن، یعنی هم له تیوري او کتاب سره تعلق لري او هم له عملي زده کړې او استفادې سره.
ریتوریک اول کې د خطابې د پاره دی، ځکه چې په پخواني یونان کې او حتی تر ننه پورې ډېرې زیاتې خبرې د خطابې د لارې حل کیږي، کدا په جرګو کې، کدا په محاکمو کې، په هر ځای کې. هدف دا دی چې یو څوک په یو خبره باندې قانع کړي. نو د دې په خاطر دا اول د خطابې طریقه وه، او خطابه چون تقریري وه نو ډېره برخه یې په شفاهي تاثیرونو باندې ولاړه ده.
او استاد منلی، په آتن کې یا په یونان کې چې کومه دیموکراسي وه او په هغې کې خطابې، بلکې د دوی په کلچر کې چې خطابې کوم اهمیت درلود، شاید دا خبره هم وي چې د بلاغت علم چې یونانیانو تدوینو نو خطابې ته ډېر پام کوو. دا شی به هم وي،
دا شی پکې ډېر مهم، ځکه دی چې لکه د هغوی دیموکراسي یا زموږ جرګې، هغه څوک ښه جرګه مار دی چخلووري، یعنی چې خبري وکي او خې خبري وکي. د خې وینا کول یعنی یو چاته قناعت ورکول، یعنی یو څوک داسې حالت ته راوستل چې ویناوال هغه غوښتي. دغه بلاغت له یوې خوا یو تخنیک دی او له بلې خوا یو علم دی.
او بیا که داسې ووایو، له یوې خوا یو داسې مهارت دی چې د عمل په جریان کې زده کیږي، په تمرین سره زده کیږي، او لبل خوای په پوهه ده. دغه څه د مطلب دی له تخنیک او له علم،
له تخنیک او علم د څه مطلب دی چې لوی خو یو مهارت دی چې د تجربې لاره زده کیږي.
لکه موټرواني زکومه، نو زه موټرواني نسم زکوله مګر دا چې تجربه یې نکمه.
مګر علم هم دی، یعنی چې د مفکورو او د مفاهیمو تدوین او ترتیب دی.